د ماسپښین دوی بچې شوې د ازادي رادیو د دې سات خبرونه زه احمد شي بار وړاندې کوم په تخنیکی برخه کې طاهر روشن را سره مرسته کوي. السلام علیکم. په روان خبرونه کې هڅه کوو چې کابل ته چیرمه په قرغه کې د بریټ حال درکړو، په افغانستان کې د اداري فساد مسله چیرو او لنوی پرمختیا او مو خبرو چې ژمنې شوې دي. خو تر هر څه مخکې خبرونه له فرشته جلال زی څخه اورو.
افغان چارواکي وايي د قرغې د بند په سیمه کې د تیر شپې حملې تقریبا 12 ساعت دوام وکړ او بل اخره پای ته ورسېده. د برېټانیا د پارلمان یو هیئت وايي چې په افغانستان کې د اداري فساد لامل د دوی مرستې نه ځای کېږي. دوی په افغانستان کې له ملکی پروژو سره د مرستو پر زیاتولو غور کولای شي. د پاکستان حاکم اطراف نن د صدارت لپاره د راجا پرویز اشرف نوم وړاندې کړ. خبرونه تفصیل. افغان چارواکي وايي د قرغې د بند په سیمه کې د تیر شپې حملې تقریبا 12 ساعت دوام وکړ او نن پای ته ورسېده. وسلوالو طالبانو تیر شپه د کابل د قرغې بند په تفریحي پارک کې پر سپوږمۍ هوټل د لیزه حمله وکړه. د کورنیو چارو وزارت ویاند صدیق صدیقی په دې اړه سات مخ کې ازادي راډیو ته وویل
حادثه تمام شد و تمام پولیس که جا مرادن حمله کرده بودن از دن برده شدن. 5-7 نفر پولیس بوده. تلفات خدمت رو بعدا اعلام میکنیم.
پولیس وایي چې په حمله کې څلور ملکی کسان، څلور وسلوال حمله کوونکي او څلور امنیتي کسان وژل شوي دي. د حمله مسؤلیت وسلوالو طالبانو اخیستی. زبیح الله مجاهد چې ځان د طالبانو ویان معرفي کوي په ویلا مې کې ویل دي چې پر سپوږمۍ هوټل دغه حمله ځکه شوې ده چې شتمن خلک او بهرنیان هلته میلې کوي. جمهور رئیس حامد کرزي پرون ویلي چې په داسې حال کې چې په افغانستان د نړیوالو ځواکونو څخه د امنیت ټینګولو د مسؤلیت د اخیستلو لپاره ځان تیاروي، د افغانستان پر امنیتي ځواکونو وسلوالي حمله زیاتې شوې دي. د برېټانیا د پارلمان یو هیئت وايي چې په افغانستان کې د اداري فساد له امله د دوی مرستې نه ځای کېدای، هیواد یې په ملکی برخه کې د خپلو مرستو پر زیاتولو غور کولای شي. د برېټانیا د پارلمان د نړیوالې پراختیا د کمیټې یو هیئت چې دوه غړي لري له تیرې اونۍ راهیسې په کابل کې دی. دوی په افغانستان کې د برېټانیا د مرستو څرنګوالی ارزوي. دغه هیئت یو غړي پرون په کابل کې ازادي راډیو ته وویل چې دوی به په افغانستان کې د برېټانیا د مرستو د لګولو د څرنګوالي په ارتباط خپل رپورټ پارلمان ته وړاندې کړي. تر دې مخکې هم ځینو برېټانوي چارواکو په افغانستان کې د اداري فساد له امله پر افغان دولت انتقادونه کړي وو. پاموکلی نړیوالو خبرونو ته. د پاکستان حاکم اطلاف نن د صدارت لپاره د راجا پرویز اشرف نوم وړاندې کړ. راجا پرویز اشرف به شای نن وروسته د پارلمان د استازو د مجلس لخوا تایید سي. د پارلمان د استازو په مجلس کې د پاکستان پیپلز پارټي او ورسره متحد ګوندونه اکثریت لري. د سې شنبې په ورځ د پاکستان ستري محکمې سید یوسف رضا ګیلانی د صدر اعظم له چوکۍ څخه لري کړ. نن د پاکستان د پیپلز ګوند یو عمده غړي سید خورشید شاه په اسلام آباد کې خبري اعلان ته وویل
مشکل فیصله میں جو چند ہمارے دوست
دوی زما په باور د دریو کاندیدانو لمنځ چې ټول زموږ ملګری دي د یو نوم غوړه کول ډیر ګران کارو. خو د ګوند مشرتابه له خپل سیاسي متحدانو سره تر مشورو وروسته د ما هیله وکړه چې د راجا پرویز اشرف نوم د وروستي انتخاب په توګه اعلان کړي. راجا اشرف د پاکستان د پیپلز ګوند له وفادار غړو پیژندل کیږي. خود ډیرو پاکستانیانو له نظر ډیر غوړه کاری سابقه نه لري. دای په پاکستان کې د اوبو او برېښنا وزیر وو. یو شمېر پاکستانیان باور لري چې په دې هیواد کې د انرژي د کمبود لامل د بحران په کمولو کې موثر کار نه دی کړی. دا سیګنل کیږي چې د راجا اشرف د صدارت موده هم شایي تر 2 میاشتو زیات دوام ونه کړي، ځکه د پاکستان حکومت نن د وختي انتخاباتو تر سره کېدو امکان ته اشاره کړې ده. د امریکا د بارنیو چارو وزارت وایي چې د پاکستان حکومت په دې هیواد کې د امریکایي ډیپلوماټانو لپاره د فعالیت ساحه ورځ په ورځ تنګوي. د امریکا د بارنیو چارو د وزارت په یو تازه رپورت کې ویل شوی چې د تیر کال د نومبر له میاشتې راهیسې چې څلورویشت پاکستاني عسکر د ناټو په یوه حمله کې ووژل شول، د امریکایي ډیپلوماټانو د ځورولو اندازه په دغه هیواد کې یو نوی حد ته لوړه شوې ده. د امریکا د بارنیو چارو د وزارت نوې رپورت وایي په پاکستان کې د دوی د ډیپلوماټانو لپاره په ویزو کې ځنډ راځي او د مرستو د پروګرامونو او بیا رغونې د پروژو لپاره مواد ځنډول کیږي. د مصر د حاکمې پوځي شورا لخوا د پارلمان د لغوه کېدو د پریکړې په اعتراض کې نن هم د قاهرې په تحریر میدان کې د خلکو مظاهره دوام لري. د تامر نجم په نوم یو اعتراض کوونکی نن د رویټرز تلویزیون ته د خپلو غوښتنو په ارتباط داسې وویل:
اهم المطالب اللي مطالب بها ان مجلس الشعب يرجع.
د وایز موږ اومده غشتنه د پارلمان برحاله کېدل دي. موږ غواړو چې محمد مرسي له هیڅ ډول مسالې پرته د جمهور رئیس په توګه معرفي سي. موږ د خپل پاتون د اهدافو تر سره کېدل غواړو. د امر جمال په نوم یو بل اعتراض کوونکی رویټرز ته وویل چې نوې پارلمان د خلکو لخوا ټاکل شوی وو او په دې ارتباط د پوځي شورا حکم مشروعیت نه لري. لښتر جاتته نن په بغداد کې په وا چاودنه کې ووژل سول. چاودنه د بغداد د الحسینیه د سیمې په یو مارکیټ کې چې د خلکو غنغونه و شوې ده. الحسینیه د بغداد په شمال کې د اکثریت شیعګانو سیمه ده. د پولیسو او ډاکټرانو په وینا په چاودنه کې لښتر جا 50 تنه نور زخمیان دي. روانه میاشت په عراق کې په پرله پسې ډول په شیعه زیارت کوونکو او عبادت ځایونو حملې وسوې. د دسمبر په میاشت کې له عراق څخه د امریکایي عسکرو له وتلو سره سم د شیعه سنی او کوردی سیاسي رقیبو ډلو ترمنځ کړکېچ زیات شوی دی. د آذربایجان په مرکز باکو کې د تالیش ژغ په نوم د خپلواکي ورځپاڼې مسؤل مدیر د مخدر موادو د درلودو په تور نیول سوی دی. په باکو کې د سولې او دیموکراسۍ په نوم غیر دولتي انسټیټیوټ نن اعلان وکړ چې هلال محمدوف پرون د نامعلومو کسان لخوا بیول سوی وو او وروسته د کورنۍ غړو ته وویل سول چې له هغه سره په غیر قانوني ډول مخدر مواد موندل سوی دي. او د اروپا د فوټبال جام په مسابقو کې به نن جرمني د یونان په وړاندې لوبه کوي. پروند پولند په مرکز وارسا کې د پرتګال او چک جمهوریت د فوټبال د ټیمونو ترمنځ لوبه شوی و. د پرتګال ټیم څخه کریستیانو رونالدو یوازنی ګول واه او د چک جمهوریت ته په یو ګول ماته ورکړه. په دې ډول د پرتګال ټیم سیمی فاینل ته ووت. د پرتګال ټیم به اوس د کوارټرز فاینل لګټونکو سره مخامخ کیږي او د کوارټرز فاینل لپاره په لوبو کې فرانسا او هسپانیا پاتې دي. دا خبرونه
دا آزادی رادیو ده. د خبرونه په دوام مو د کابل شهر ته سیرم په قرغه کې د سپوږمۍ پر هوټل د برید له جزئیاتو خبرو چې افغان چارواکي وایي برید کوونکي وژل شوی دي.
دا پیښه چې پرون رامنځته شول په قرغه کې پایته ورسېده. د تلور انتحاریان او ترستان چې راغلي وو هغوی هم لمنځه ولاړل.
په خبرونه کې مولدي هم خبرو چې د ولسمشر کرزي پر خپلوانو تور پوري شوی دی چې په افغانستان کې د تیلو د کمپنیو قراردادونه کړي دي. د اداري فساد په اړه مو له کونړه هم د خلکو له شکایتونو خبرو او دا به هم واوري چې په افغانستان کې څومره خلک له انټرنیټه کار اخلي.
تقریبا په حدود 2 میلیون نفر تر همدوسه ورود د انټرنیټي خدماتو څخه استفاده کوي.
د انټرنیټ سرعت د زیاتېدو لپاره یو نوی سیستم په افغانستان کې فعال کیږي او خلک ورته خوشاله دي.
3G یو د سرعت ډېر تیز دی نو ډېر یو سیستم دی.
د 3G موډم کاروم بیا ډېر کینات بخونګو.
آزادی او اوریدونکو پروګرام کې مستاسونه وی پیغامونه راغون کړی دي او تر دریو بجو شمیر نور مطالب هم اوریدل شي. د کابل شهر ته سیرمه په قرغه کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو مخالفانو ترمنځ جګړه له 14 ساعتونو وروسته نن پای ته ورسیده. د خبریت تیر شپه شاوخوا یولس بجې د قرغې په سپوږمۍ هوټل کې وشو. یو شمېر افغان امنیتي چارواکو آزادی راډیو سره په خبرو کې وویل چې په دې پیښه کې څلور تنه وسلوالو مخالفانو برخه درلوده. په دې اړه نور جزئیات له کابل د آزادی راډیو د خبريالي جمیلې ظریف پور راپورټ کې.
وسلوالو طالبانو په داسې حال کې په دې سیمه برید وکړ چې ډېر شمیر خلک دلته د تفریح او د شپې ډوډۍ خوړلو لپاره تللی و. د کورنۍ چارو وزارت چارواکي وایي چې تر اوسه په دې پیښه کې 22 تنه تمرک شو بلاوختي. د دې وزارت ویان صدیق صدیقي آزادی راډیو ته وویل چې په دغه مړیو او ټپیانو کې څلور وسلوال مخالفین هم شامل وو.
دا پیښه چې پرون رامنځته شول په قرغې کې پایته ورسېده. دغه څلور انتحاریان او ترستان چې راغلي وو هغوی هم لمنځه ولاړل. کوم تاسو فانا ملکی تلفات درلود. یو ګنشه منګران هیوادوال پلیر افران کې ول دوی شهیدان سوی دي. د 1200 تر 1500 کسانو پر شهیدان سوی دي او د تپیانم دي ملکی ته وګړي. نو اوس کاملا صحاب تشه سوی دی. نو تحقیقاتي او بررسي ټیمونه هلته صحیح کار کوي.
د په وینا ښایي د وژل شوي او ټپي شوي کسانو په شمیر کې هم بدلون راشي، خو وایي چې په دې حق لای څېړنې روانې دي. قرغه په کابل کې یو له هغو سیمو څخه ده چې کله کله عام خلک د میلې او تفریح لپاره ورځي. د سپوږمۍ په نوم هوټل په دې وروستیو دوو یا دریو کلونو کې د کورنیو لپاره جوړ شوی و. خلک به د ډوډۍ خوړلو لپاره ورتلل او ځانونه به یې پکې آرام احساسوه. په سیمه کې یو شمېر عیني شاهدان چې تېره شپه دغه هوټل ته د ډوډۍ خوړلو لپاره تللي وو وایي چې دغه هوټل ته ګڼ شمېر کورنۍ هم راغلې وې چې د مرمیو غږونو ډوډۍ ورباندې زهر کړه. یو تن عیني شاهد خپل د سترګو لیدلی حال ازادي راډیو ته داسې ووایه:
تېره شپه لس نیمې بجې وې چې زه مې له ورور سره سپوږمۍ هوټل ته لاړم. د نورو شپو په پرتله ډېره ګڼه ګوڼه وه، داسې کومه ځانګړې میله نه وه. یو څو کورنۍ هم راغلې وې. موږ له هوټل نه راووتو او د پله پر سر یو څو شېبې ودرېدو. پولیس هم هلته ګرځېدل. موږ چې راووتو نو لږ لرې شوي وو چې غال مغال شو او د موټرونو او د مرمیو غږونه واورېدل شول، نو موږ هم د کور په لور روان شو.
دا لومړی ځل نه دی چې د وسلوالو طالبانو له خوا دا ډول سیمې په نښه کېږي، بلکې مخکې هم څو ځله له دا ډول سیمو نه په استفادې سره په حکومتي ودانیو جګړې پیل کړې وې. سموده مخکې وسلوالو طالبان په یو مهال څو حکومتي ودانۍ په نښه کړې چې په هغو کې د افغانستان ملي شورا، د افغانستان د ملي امنیت ځینې دفترونه او د امریکا سفارت شامل وو. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ ولسمشر حامد کرزي د هیواد له درې ګونو قواوو سره په غونډه کې وویل چې دوی کولای شي له 2014 کال وروسته خپلې ټولې چارې په خپل لاس کې واخلي.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت لا ازادي راډیو وري.
ډیلی ټلګراف رسپانې په افغانستان کې د تیلو لوې کمپنۍ سره د حکومت د قرارداد پر مسله لیکنه کړې او د اداري فساد پر ضد د یو شمېر فعالانو او ډیپلوماټانو له خولې وایي د حامد کرزي حکومت د 3 میلیارد ډالرو په ارزښت د تیلو د قرارداد یوې داسې کمپنۍ ته ورکړی چې مالکان یې د ولسمشر خپلوان دي. په دې اړه تفصیل له اجمل انت خور.
ورسپانه وایي د تیلو د استخراج دا قرارداد د وطن د تیلو او ګازو کمپنۍ ته ورکړل شوی چې مالکان یې د ولسمشر کرزي دوه خپلوان رشید او راتب پوپل دي. دوی د یوې چینایي کمپنۍ سره په ګډه دا قرارداد اخیستی. ډیلی ټلیګراف وایي د 25 کلونو په دوام دا قرارداد د وطن د تیلو او ګازو کمپنۍ او د چین د پټرولومو دولتي کمپنۍ ته د افغانستان په درې جلا سیمو کې د تیلو د را ایستلو اجازه ورکوي چې د اټکل له مخې به 160 میلیونه بیرل تیل ولري. دا مو د سین حوزه کې د تیلو د استخراج د قرارداد ته په افغانستان کې د نفتو د زیر مدراتون کې راسپړنې په برخه کې د وینمونې په توګه کتل کیږي، خو ډیپلوماټان او فعالان له دې تړون وروسته اندېښنه لري چې که په دې برخه کې تړونونه شفاف نه وي نو په دې کار سره به د افغانستان طبیعي شتمنۍ هم د شخصي ګټو او اداري درغلیو ښکار شي. د ورسپانه په وینا د افغانستان طبیعي زیرمې یوازینۍ څه دي چې هیله ورته کیږي چې یو مهال به افغانستان په خپلو پښو د درېدو جوګه او له پردیو مرستو به یې خلاص کړي. د ډیلی ټلیګراف برتانوي ورسپانې په دې ریپورت کې راغلي د دې کار لپاره د هغه ډلې انتخابول چې د کرزي د خپلوانو رشید او راتب پوپل چې په نیویارک کې نږدې 9 کاله د نشه یي موادو د قاچاق له کبله په بند کې تیر کړي یو خبردار دی. دا برتانوي ورسپانه په کابل کې د یو پخواني ډیپلوماټ له خولې چې نوم یې نه دی یاد شوی وایي: زه فکر کوم موږ ټولو ډېره سخته هیله لرله چې برتانوي سرتیري تر دې له ډېر غوره څه لپاره مري چې د حامد کرزي د نشه یي موادو قاچاقچي خپلوانو سره مرسته وکړي چې د افغانستان تیل راوباسي او پر چینایانو یې وپلوري. په ریپورت کې ویل شوي د وطن د خطرونو د تنظیم په نوم د دوی یو بله کمپنۍ چې پر لویو لارو یې د کاروانونو امنیت ساته د امریکا د کانګرس د هغه څېړنو په سر کې وه چې طالبانو ته یې د یو شمېر امنیتي کمپنیو لخوا د خوندي تېرېدنې په بدل کې د میلیونو ډالرو د ورکړې په اړه کولې. دا ډیلی ټلیګراف په وینا په دې څېړنو کې څرګنده شوه چې دی ورونو ځایي جنگ سالاران کارول چې د دوی د کاروانونو امنیت خوندي کړي او د اوازو له مخې میلیونونه ډالر طالبانو ته ورکړي چې دا د مخالف وسلوالو د عوایدو یوه لویه سرچینه وه. ورسپانه وایي دی ورونو دا رد کړي چې ګوندې طالبانو ته پیسې ورکړي، خو امریکایي چارواکو له دوی سره د نورو قراردادونو کول بند کړي. د ګلوبل ویټنس د ادارې چې د قانونو د راسپړنې په تړونونو کې د درغلیو پر ضد مبارزه کوي یو څېړونکي جومان جوبا ډیلی ټلیګراف ته ویلي د حقیقت چې وطن کمپنۍ د داسې اوازو او تورونو وروسته هم نوي تړونونه ترلاسه کوي د اندېښنې وړ دی. ورسپانه وایي د دې سیمې د تیلو د قراردادونو د ګټو پر سر سیالي په دې وروستیو کې د ولسمشر حامد کرزي د حکومت او په شمال کې د ازبک مشر جنرال عبدالرشید دوستم ترمنځ د اختلافاتو سبب هم شوه. د افغانستان د ملي امنیت شورا د تیلو په ساحو کې د کار د مخنیوي له کبله جنرال عبدالرشید دوستم پر ملي خیانت تورن کړ. وطن د چینایي دولتي کمپنۍ سره په ګډه ژمنه کړې چې له دې ځایه به د کال تر پایه 150,000 بیرل تیل راوباسي. د افغانستان د څار په نامه د سازمان یو څیړونکي جاوید نورانی بیا ویلي چې دا مزایده د امریکایي سلاکارانو لخوا له نږدې څارل شوی او چینایانو د دې قرارداد د ترلاسه کولو لپاره افغان حکومت ته تر نورو د ډیرو امتیازاتو ورکړه منلې ده.
د ډیلی ټلګراف رسپانې په وینا مو واورېدل چې د افغانستان د آمود سیمې په حوزه کې د تیلو تړون د ولسمشر کرزي د خپلوانو او چینایانو ترمنځ شوی دی. ولسمشر کرزي پرون په کابل کې ژمنه وکړه چې د خپل واک په راتلونکو دوو کلونو کې به مصلحتونو ته پام نه کوي او له اداري فساد سره به جدي مبارزه پیل کړي. د اداري فساد په ارتباط هاخوا د کونړ ولایت د غازی آباد ولسوالي اوسیدونکي وایي چې د ملي پیوستون د پروګرام له کارونو موږ شکایت لرو. دوی وایي چې د دوی په ولسوالي کې داسې کلیوالې شوراګانې جوړې شوي او د حکومت لخوا منظورې شوي چې هلته نه کلی شته او نه هم خلک اوسېشي. له کونړه د ازادي راډیو خبریال روحله انوري د موضوع تفصیل اوروي.
په غازی آباد ولسوالۍ کې یوه د درین اوږده دره پرته ده چې اکثرو سیمو ته یې سرک نه دی غځېدلی او کومو ته چې سرک تیر شوی او هغه هم د لرګیو د سوداګرو لخوا په دې خاطر وهل شوی چې په اسانه وکولی شي چې وهل شوي لرګي غره څخه راکوز او نورو سیمو ته یې انتقال کړي. د دې ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکي شکایت کوي چې په سیمه کې د ملي پیوستون لخوا په داسې ځایونو کې شوراګانې جوړې شوې چې نه هلته کورونه شته او نه هم هلته څوک اوسېږي.
په غازی آباد کې د ملي پیوستون شوراګانې جوړېږي او ټولې جانې جوړېږي چې داسې حیات راشي چې کلي د نږدې نه وګوري او اصلي خلکو ته خپل حق ور ورسېږي. دا به ستاسې نه مهرباني
هلته د پروژو په نوم پیسې راوستل شوي، دفترونو ته یې د نورو پروژو عکسونه لیږل شوي، خو په اصلي ځای کې یوه تیږه هم په بل نه دی ښودل شوي.
مجبې اطمینان ورکړی چې کار پوره شوی دی. هغه د پیاچي لخوا نه یو کار شوی چې دغه عکسونه به راوړي دي، هغه ورکړي دي او روپۍ ایستلي وړي. د یخدان شورا چې سړک یې منظور په سلو کې سل فیصده دوی د پیسې ایستل شوي دي او کار پوټی نه دی شوی. ټولو خلکو ته حقیقت معلوم دی. اخکرو شورا چې سکل یې جوړه کړې ده روپۍ یو سمات ایستلي یوه کړه چې نشته ده کار په شپږ دی روپۍ وړي دي. د ویکونډې شورا چې روپۍ اخیستل شوي دي کار شپږ دی سیمټ ترې او کار یې پوټی نه دی کړی روپۍ یو سمات.
په کونړ کې د کلیو بیا رغونې او پراختیا چارو رئیس انجینر امین الدین بیدار ازادۍ راډیو ته وویل چې په غازی آباد کې په رښتیا هم چې د شوراګانو په جوړولو کې یو څه غلطي شوې ده.
دا واقع ده چې شوراګانې په اوله مرحله کې جوړ شوي چون منطقه غازی آباد مخکې اوس هم لکه بې امنه ساحه ده. هلته زمونږ ټیمونه نه شوتلی نو که مخکې هر څه شوي هغه شورا به جوړ شوي، خو مالکین اوس موږ بررسي شروع کړې ده.
هغه وایي پلټنی پیل کړي او تر اوسه یې لس نوي جوړېدونکي شوراګانې لغوه اعلان کړي او په راتلونکي کې هم د دغه ډول شوراګانو د جوړېدو مخه نیسي.
څو ورځې مخکې موږ او د انسپی او همکاري موسې شریک حیات ولېږه چې هغه اووی شوراګانې نوې جوړېدلې. دوهم راوند کې موږ په لس کې نیولې، هغه جملې نه لس شورا موږ کینسل کړل چې هغه شوراګانې موجود نه وې او خلکو په دغه باغ بانه جوړې شوې وې هغه موږ کینسل کړې. او پاینده کې هم زمونږ بررسی روانه ده. انشاءالله د وضعیت په ښه کېدو سره، د امنیت په ښه کېدو سره چې زمونږ ټیم تلی وشي، زمونږ د بررسی او په نه تنها په غازی آباد کې بلکې په ټولو ولسوالیو کې موږ دا بررسی شروع کړې تر کوم حد پورې چې موږ تلی وشو زمونږ قدرت او توان وي موږ د دې مخنیوی کوو. او دا واقعیت دی او اندازه پورې حقیقت دی.
خلک وایي چې په تیرو لسو کالو کې نړیوالو او ولسمشر کرزي په دولتي ادارو کې د اداري فساد له شتون څخه په کراتو مراتو یادونه کړي. د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره یې ګڼ کمیسونونه جوړ کړي، خو کله چې په اداري فساد کې ککړ وزیران او نور لوړپوړي چارواکي د یادو کمیسیونونو لخوا څارنوالۍ ته معرفي شوي، نو بیا د فساد کوونکو د خپل زور او نورو فشارونو له امله چا ورته څه نه دي ویلي، او همدا وجه ده چې د اداري فساد لمن له یوې ورځې بلې ته پراخه شوې ده.
راپور زمر قضاوت ستاسو.
جرمنی خبری آژانس ڈی پی ای له نیویارک د ملګرو ملتو د یو رپورټ له مخې ویلي چې له افغانستان د نړیوالو ځواکونو له وتلو سره په یو وخت ملګری ملتونه هم خپل ځینې دفترونه په افغانستان کې بندوي او په دې هیواد کې د خپل رول پر راتلونکي بیا کتنه کوي. دا موضوع عصمت سروان د یوناما د دفتر له ویاند نظیف الله سلارزی سره څېړلې.
یوناما غواړي چې د افغانستان په ځینو ولایتونو کې خپل دفترونه بند کړي. د دې علت څه دی؟
ملګرو ملتونو بند تصمیم نیول چې یو شمېر دفترونه خپل وتړي، دا چې په کوم ځای کې وایي او په کوم شمېر وایي د دې جزئیات لا تر اوسه پورې بشپړ شوي نه دي، ځکه چې موږ خپل وړاندیزونه د خپل مقر ته په نیویارک کې د ملګرو ملتونو هغه مقر ته په نیویارک کې لیږلي دي، او تر اوسه پورې د دې مسلې جزئیات لا نهایي شوي نه دي. علت څه ده چې ولې موږ دا دفترونه په افغانستان کې تړو؟ دغه چې موږ وکولی شو خپل فعالیتونه د افغانستان د لیګ د بهیر سره په سمه توګه برابر کړو، د دې لپاره دا ضرورت لیدل شوی دی چې دا دفترونه یو شمېر دفترونه وتړل شي، او موږ وکولی شو چې خپل فعالیتونه د افغانستان د هغه ملي پروګرامونو سره برابر کو یا جوګه کو چې هغه پاره کې هغه د افغانستان د خلکو او د دولت لپاره د لیکو ور دي.
سلرزای صاحب، داسې ویل شوي دي چې ملګری ملتونه د 2014 کال په پای کې چې نړیوال ځواکونه یا نړیوال محارب ځواکونه له افغانستانه ووزي، دوی هم غواړي چې خپل فعالیتونه په افغانستان کې محدود کړي. کله چې نړیوال ځواکونه ووزي، خلک وایي چې د ملګرو ملتو اړتیا لا زیاتېږي.
د ملګرو ملتونو د دفترونو تړل په دې معنا نه دي چې موږ په افغانستان کې خپل فعالیتونه محدود کړو، یا هم د کال 2014 نه اخوا ته موږ په افغانستان کې پاتې نشو. دا په دې معنا هیڅ کله هم نه ده. ملګرو ملتونو په وار وار سره دا ویلي دي چې د کال 2014 نه اخوا به هم د افغانستان د خلکو او د دولت سره به پاتې کیږي، او تر هغه پورې چې د افغانستان خلک او د افغانستان دولت د ملګرو ملتونو مرسته ته اړتیا ولري، نو دا سازمان به د دې خلکو او دولت سره په څنګ کې ولاړ وسي. یعنی کله چې موږ وو چې موږ غواړو په یو شمېر ولایتونو کې خپل دفترونه وتړو، دا په دې معنی نه ده چې موږ د هغه دفترونو کې خپل فعالیتونه بندوو. پر موږ کله چې موږ په هغه مثلا ګاونډي ولایت کې هم دفتر ولرو، یا هم د سیمه ایزه کچه په یو ځین کې د افغانستان دفتر ولرو، نو دا دفترونه به د هغه دفترونو فعالیتونه به په مخ کې بودی چې تړل کیږي.
د یوناما ویان نظیف الله سلارزی. په افغانستان کې یوې انټرنیټي کمپنۍ د انټرنیټ د سرعت د زیاتېدو لپاره د یوې نوې ټکنالوژۍ 3G د پراخېدو ژمنه کړې. مخکې تر دې چې په دې اړه واوري، له انټرنیټه مو د افغان ځوانانو له مینې خبرو. زیات شمېر ځوانان هره ورځ د انټرنیټي ټولنیزو شبکو لکه فیسبوک، ټویټر، سکایپ او داسې نورو څخه په ګټې اخیستنې له یو بل سره اړیکې نیسي او خپلې ورځنۍ چارې پر مخ وړي. دا ټولنیزې شبکې د افغان ځوانانو پر ژوند څه اغېز لري؟ په دې اړه به نور جزئیات له کابله د قسیم سولمل پر راپورټ کې واورو.
د نړۍ د نورو هیوادونو په څیر په افغانستان کې هم انټرنیټ د ځواني طبقې د بوختیا یو ښه وسیله ګڼل کیږي. په افغانستان کې هر ورځ یو زیات شمېر ځوانان له ټولنیزو شبکو لکه فیسبوک، ټویټر، سکایپ او یا هم د چټ له لارې له خپلو ملګرو او کورنۍ سره اړیکې نیسي او د شبکې سره ډېره لیوالتیا ښیي. انټرنیټ د دې ځوانانو لپاره یوازې په پراخه پیمانه د معلوماتو د ترلاسه کولو وسیله نه، بلکې د کتبي، غږیزو او تصویري اړیکو د ساتلو یو ښه وسیله هم ده. دا چې نن سبا دا شبکې د افغان ځوانانو لپاره څه ارزښت لري دوی یو شمیر ځوانانو په اړه داسې وایي.
زمانو محمد رشید لودی، انټرنیټ د یو سہولت د شپیو سړی یو کورنۍ کې شخل د کورنۍ غړي سره یا خپل دوستانو سره چې بل خصوص د دې خار لري وي او یا خارج مرز وي پر سره ارتباطاتونه شي ډیر په اسانۍ بس کېندو نکي، یعنی هغه فاصله چې په میاشتو یا په ورځو یا په هفتو باندې خلکو ورته انتظار کوي اوس پس کېندو کې هغه مشکلات خپل حل کوي.
زه سدله د کابل خار اوسیدونکی، فیسبوک چې دی خلک کولی شي چې دا شو شکل ګټه اخیستی شي. په فیسبوک کې ګروپ خلک دي، بلکې یو مشخص ګروپ یې ځانته جوړ کړی، په هغه کې اشتراک کوي، له هغې طریقه ډېر مشکلاتونه حلېږي.
په دې وروستۍ کې د نړۍ په کچه خوځښتونو او بدلونونو ته په کتو سره د ټولنیزو اړیکو شبکو او انټرنیټ ته ډېر پام ور واوښت او د دې پدیدې اغېزې په ټوله نړۍ کې زیات کړ. په دې لړ کې یو شمېر افغان ځوانانو هم څه موده مخکې د همدې انټرنیټي شبکو په مرسته په کابل کې د ایران په وړاندې یو لاریون تنظیم کړ او خپل دا لاریون یې د فیسبوک له لارې رهبري کړ. په ورته وخت کې انټرنیټ نن سبا په پوهنتونونو، مؤسسو او دولتي ادارو کې هم په پراخه پیمانه کارول کېږي، خو د دې ترڅنګ یو شمېر خلک بیا په هیواد کې د انټرنیټ له ټیټ کیفیت او لوړې بیې څخه شکایت کوي او وایي چې په دې برخه کې لا نور کارونو ته اړتیا لیدل کېږي. دا چې په افغانستان کې 100% خلک له دې وسیلې کار اخلي، د افغانستان د مخابراتو وزارت د اوترا د څانګې رئیس خیر محمد فیضی په اړه داسې وایي.
تقریبا په حدود 2 میلیون نفر، چې فیصدي خو دقیقه سم ویلې، اما 2 میلیون نفر تر همدا اوسه پورې د انټرنیټي خدمات څخه استفاده کوي. موږ داسې پیشبینی کړی ده چې آینده 2 کال په موده کې انټرنیټي خدمات حداقل 50% وګړو ته ورسوي.
که څه هم په افغانستان کې انټرنیټي خدمات یو لړ ستونزې لري، خو د افغانستان د مخابراتو او ټکنالوژۍ وزارت مسؤلین وایي چې په دې هیواد کې انټرنیټي خدمات د سیمې په پرتله له لوړ کیفیته برخمن دي. کابو کال وړاندې ویکیلیکس ویبپاڼې د یو شمېر پټو اسنادو په خپرولو سره په نړۍ او حتی افغانستان کې غوغا راپورته کړه. دغه راز په منځنۍ آسیا او د افریقا په شمال کې هم یو شمېر خوځښتونه رامنځته سوی چې ورته د فیسبوکي خوځښتونو نوم ورکړل سو.
بیا هم د انټرنیټ پاړه د اتصالاتو مخابراتي کمپنۍ غواړي چې تر 2014 میلادي کال پورې ټول افغانستان ته د جی 3 انټرنیټي سري خدمات ورسوي. په سیمه کې تر اوسه یوازې هند 3G سیستم لري. له کابل اسدالله الدین رپورټ لري.
د اتصالاتو مخابراتي کمپنۍ وایي اوس یوازې د کابل او جلال آباد اوسیدونکي د 3G خدمتونو ته لاسرسی لري، خو زیاتوي چې ډیر ژر به یې په هرات او مزار شریف کې هم فعال کړي. د اتصالاتو د بازار موندنې عمومي رئیس یاسر ابو العمایم ازادي راډیو ته په یو ځانګړي مرکه کې وویل چې 3G یو پرمختللې انټرنیټي ټکنالوژي ده او تر 2014 کال پورې به ټول افغانان ورته لاسرسی پیدا کړي. ښاغلی ابو العمایم وایي دا لومړی ځل دی چې په افغانستان کې چټک انټرنیټ نت په ارزانه بیا پیدا کیږي.
3G is the new technology in terms of speed quality for
3G د چټک او با کیفیت انټرنیټ یو نوې ټکنالوژي ده. تاسو کولای شئ د دې ټکنالوژي په مرسته چټ وکړئ، فایلونه ډاونلوډ او اپلوډ کړئ او یوټیوب وګورئ. 3G د کورنۍ غړي چې سره لري و نږدې کړل، د دې په وسیله ویډیوي خبرې کولای شو. موږ دا مهال د کابل 95% سیمې د 3G تر پوښښ لاندې لرو. تیر یکشنبه مو په جلال آباد کې هم فعال کړ. ان شاء الله موږ به ډیر ژر هرات او مزار، بیا کندهار او بیا په ټول افغانستان کې دا سیستم فعال کړو.
3G یا تر جنریشن د دریم نسل په معنا ده چې د اتصالاتو د کمپنۍ له خوا د روان کال په مارچ میاشت کې په فعالیت پیل وکړ. له دې وړاندې په کابل او ځینو نورو برخو کې د 2G یا دویم نسل انټرنیټي شبکه فعال شو چې لګښت د 3G په اندازه دی، خو سرعت بیا ډیر ورو دی. د 3G انټرنیټي ټکنالوژي له آیفون سربیره په سامسونګ او نوکیا موبایلونو او همدارز لپټاپ کمپیوټرونو کې هم فعال کېدلی شي. د اتصالاتو چارواکي وایي د 3G ټکنالوژي بیا هم کمه ده. د دوی په خبره یو کس کولی شي د 900 افغانۍ په بدل کې د یوې میاشتې لپاره 4GB انټرنیټ ترلاسه کړي. د مخابراتو وزارت هم په هیواد کې د 3G سیستم له فعالیدو هرکلی کوي او وایي چې دغه سیستم په فعالیدو خلک ګټور معلوماتو ته لاسرسی پیدا کولی شي. د مخابراتو وزیر امیرزای سنگین وایي د 3G ټکنالوژي فعالول به په ټول هیواد کې د ځوانانو د پوهې کچه هم لوړه کړي.
په دې مضبوطه یقیني چې دغه خدماتو توسعه زموږ په ګران هیواد کې زموږ ټولنه په یو معلوماتي ټولنه بدلوي، ولس به معلوماتو ته لاسرسی پیدا کړي او ځوانان به وکړي چې دغه ټکنالوژي سره د خپلې پوهې او زده کړې سطح لوړه کړي. د معلوماتي ټکنالوژۍ باز موږ د حکومت سره د تعلیم او روغتیایي خدماتو د اقتصادي انکشاف په برخه کې او خصوصا د الکترونیکي حکومتدارۍ په برخه کې به ډېره مرسته وکړي.
خاغلی سنگین وای 3G هغه سیستم دی چې له هند پرته ورته د سیمې بل هیواد لاسرسی نه لري. په ورته وخت کې د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي هم د 3G له خدمتونو خوښ دي، خو وای چې د اتصالاتو کمپنۍ باید د اړتیا په اندازه انټرنیټ خلکو ته برابر کړي.
زما نوم زبیح الله دی، زه د 3G موډم کاروم د لپټاپ لپاره. ډېر زبردست سرویس د انټرنیټ، لکه ډېر په ښه پرایس باندې د انټرنیټ سرویس پرووایډ کوي او سپیډ هم ډېر زبردست. بیا ډېر قینات بخونکي، خو یو مسله چې دا لکه زه چې غواړم چې دا بینډ زیات شي. 4G خدای یو ایوریج یوزر د پر ډیر خدای، خو ځان خل چې 4G نه زیات شي، شو زما خپل ضرورت د 4G نه ډیر زیات دي.
زما نوم اتی قلاخ تر دي، زه خپل 3G استعمالومه، دا کې 3G او خو دې سترت ډیر تیز دي، نو دې یو سیستم دی. زه خپل فیسبوک کار کوم، چټ کوم، ګوګل یوز کوم، مثلا نور ایمیل سندوم او ریسپ کوم.
د اتصالات مسولین وای د 3G سرعت د 2G په پرتله او برابر چټک دی، خو وای دغه کمپنۍ به هڅه وکړي چې په افغانستان کې د 4G یا څلورم نسل انټرنیټي ټکنالوژي هم فعال کړي. اوس د MTN په نامه مخابراتي شرکت هم د 3G یا چټک انټرنیټ د فعالیت جواز ترلاسه کړی دی. اسد الله لودین، ازادي رادیو، کابل.
له همدې رپورټ سره 2:10 شوې لنډ خبرونو وخت را رسیدلې. له فرشتې جلال زید څخه اور.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د قرغې د بند په سیمه کې د تیرې شپې حمله پای ته رسیدلې ده، او دې حملې تقریبا 2 ساعت دوام وکړ. د کورنیو چارو د وزارت ویان صدیق صدیقي ازادي راډیو ته وویل چې د تلفاتو دقیق شمیر لا هم نه دی څرګند. طالبان په خپله د دې حملې مسؤلیت اخیستل شوی دی. د نوې زیلند د مطبوعاتو سرچینو په حواله پرون په کندهار کې د دوی پر دوو ډاکټرانو 14 سوي د خو هغوی ته زیان نه دی رسیدلی. د سر صلیب نړیوالې کمیټې ویلي په کندهار کې د پرونی حمله هدف اصلا دوی هغه شلکسي زه روغتیايي ډله و چې نوې کندهار ته رسیدلې و. د برېټانیا د پارلمان یو هیئت وایي کچېری په افغانستان کې د اداري فساد لامل د دوی مرستې نه ځای کیږي، هیواد په ملکی برخه کې د خپل مرستو پر زیاتولو غور کولای سي. د پاکستان حاکم اطلاف نن د صدارت لپاره د راجا پرویز اشرف نوم وړاندې کړی. راجا پرویز اشرف په شاهي نن وروسته د پارلمان د استادو د مجلس لخوا تایید سي. د امریکا د بارنوی چارو وزارت وایي د پاکستان حکومت په دې هیواد کې د امریکایي ډیپلوماټانو لپاره د فعالیت ساحه ورځ په ورځ تنګوي. د امریکا د بارنوی چارو وزارت دا خبره نن په یو تازه رپورټ کې کړې ده. د مصر د حاکم پوځي شورا لخوا د پارلمان د لغوه کېدو د پریکړې په ضد نن هم د قاهرې په تحریر میدان کې د خلکو اعتراضونه روان دي. نن د بغداد په شمال کې د الحسینیه په سیمه کې په یو مارکیټ کې چې د خلکو لګڼې ګوڼې ډکو 14 وسوه 46 تلږه 8 تنه پکې وژل شوي دي او تر 500 زیات زخمیان دي. او د فوټبال د اروپا د فوټبال د جام په مسابقو کې بنن جرمني د یونان په وړاندې لوبه کوي. پرون د پولین په مرکز وارسا کې د پرتګال او چک جمهوریت د فوټبال ټیمونه سره مخامخ شول. د پرتګال د ټیم کریستیانو رونالدو یو ګول واهه او په دې ډول د چک جمهوریت ماته وخوړه.
د افغانستان او پاکستان په ګډ سرحد کې په قبایلي کمربند کې څو کاله مخکې د القاعده شبکې لسکونه مرشان دیرو، خو ویل کېږي چې اوس مهال یوازې 8 کسان د افغان حکومت او نړیوالو ځواکونو په وړاندې د عملیاتو مشي کوي. د امریکا دفاع وزیر له رویټرز خبري اژان سره په مرکه کې ویلي دي چې اوس مهال د افراطي مشرانو شمیر ډیر کم شوی او همدارس د افراطي ډلو لیکو ته د ځوانانو په استخدام کې کموالی راغلی. د لیون پنیتا د دې څرګندونو جزئیات د رویټرز اژانس په استناد له احمد تکل اورو.
نږدې یو کال مخکې د امریکا دفاع وزیر لیون پنیتا اټکل کړی و چې که د القاعده شبکې او د هغې د همکارو ډلو د مرکزي کړۍ شاوخوا 40 تنه مشران یا ووژل شي او یا ژوندي د دوی لاسته ورشي، نو امریکا به یو ستراتیژیک بریالیتوب ته ورسیږي. پنیتا د پنجشنبه په ورځ له رویټر خبري اژانس سره په مرکه کې یو دا خبره افشا کړه چې د القاعده شبکې یوازې د ګوتو په شمار مشران چې نمونه یې د امریکا په تور فهرست کې شامل وو د جګړې په ډګر کې ژوندي پاتې دي، او بل دا چې د القاعده د مشر اسامه بن لادن د زیږیدو وطن سعودي عربستان راپور ورکړی چې د شبکې ته د خلکو په استخدام کې کموالی راغلی. پنیتا رویټرز ته وویل امریکا نه یوازې د القاعده مشرتابه ته بلکې په عملیاتي برخه کې د دې شبکې د سوق او ادارې وړتیا ته هم ضربه ورکړې. د امریکا دفاع وزیر د چهارشنبه په ورځ په سعودي عربستان کې وو او هلته یې د سعودي د ولیعهد د مړینې په خاطر د خپل هیواد لخوا خواخوږي څرګنده کړه. له سعودي چارواکو سره د کتنې په ترڅ کې پنیتا د فقید ولیعهد له زوی شهزاده محمد بن نایف سره چې د کورنیو چارو د مرستیال وزیر په توګه د القاعده پر ضد د مبارزې مسؤلیت ورلغاړی دی خبرې وکړې. د دې کتنې په اړه پنیتا په خپل مرکه کې وویل، ما لدت څخه وپوښتل چې د بن لادن د وژنې د عملیاتو او د دې شبکې د مشرتابه د لمینځوړو لپاره زموږ د هڅو په نتیجه کې له القاعده شبکې سره په مبارزه کې موږ په کوم موقعیت کې یو. پنیتا زیاته کړه، بن نایف په ځواب کې راته وویل چې د لومړي ځل لپاره زه وینم چې د سعودي عربستان ځوانان نور نو د القاعده خواته کوم تمایل نه لري. په دې اړه چې د امریکا په تور فهرست کې د شاملو افرادو کوم کسان تر اوسه هم د جګړې په ډګر کې ژوندي پاتې دي، پنیتا د کوم چا نوم یاد نه کړ، خو روښانه خبره ده چې یو د دې ډلې مشر ایمن الزواهری دی. پنیتا وویل د القاعده له مشرانو څخه یو څو محدود کسان پاتې دي چې شمیر یې ورځ په ورځ کمیږي. د امریکا دفاع وزیر پر راتلونکي کې د یو نهضت په توګه د بقا لپاره د القاعده د هڅو په اړه هم خبرې وکړې او ویل، موږ به د القاعده پر مشرتابه فشار او د دې ډلې د مشرانو د نیولو هڅو ته دوام ورکړو. خو پنیتا زیاته کړه، د دې ډلې له منځه تلل په رښتیا سره هغه مهال یقیني کېدای شي چې د نویو کسانو په استخدام کې له ستونزو سره مخامخ شي. د القاعده شبکې د مشر اسامه بن لادن د وژنې له عملیاتو وروسته د امریکا پاوځ په پاکستان کې د بی پیلوټه الوتکو د حملو لړۍ پیل کړه چې په ترڅ کې د القاعده ګڼ شمیر فعالان ووژل شول. په دې لړ کې په وروستۍ حمله کې د بګرام له زندانه تښتېدلی ابو یحیی الليبي ووژل شو چې له مهمو ستراتیژي جوړونکو څخه ګڼل کېده. د استخباراتي سرچینو د معلوماتو لمخې د القاعده شبکې نږدې اته تنه افراطي مشران اوس مهال په قبایلي سیمو کې ډیره دي، په داسې حال کې چې څو کاله مخکې دا شمیر لسګونو کسانو ته رسیده.
ازادي او اوریدونکي،
ازادي اوردونکو پروگرام ته موږ زه صالح هر کلی کوم سلامونه می ومني. یو ځل بیا تاسو د خپل پروگرام د خبرېدو وخت دی، او دا ځل له اوردونکو اورو چې په تعلیمي برخه کې کوم ستونزې لري، د وسلوولو ډلو د فعالیتونو په اړه څه نظر لري، او د بندیانو ځینې پیغامونه هم خبرو چې له بیلابیلو زندانونو څخه زنګونه وهلي او خپل ستونزې بیان کړي دي. د ازادي اوریدونکو د پروګرام په پیل کې لاوریدونکو هغه ټلیفوني پیغامونه اورو چې پر تعلیمي ستونزې دي. اوریدونکو له بیلابیلو ولایتونو زنګونه وهلي او خپل تعلیمي ستونزې را سره شریکې کړې دي.
نیل ترکم د غزنی ولایت او بند ولسوالۍ زموږ په منځ کې مکتبونه مکمل بند دي، استادان خپل ماشونه خې شاګردان او تر دي، حتی مکتبو کې شی هم نشته خو استادان ماشونه خلی. نو دولت نه دا غوښتل کوي چې دا مو مکتبونه بند کړي او یا را تخلاص.
زما وطنه لومړی وطنه دا پکتیاولی جمحان همدرد خدا دی. پکتیاولی دا تمکنیو دا علی لیسی او بیل خسران دا تمکنیو ولسوالیکم خلقی دی. دا هم لدیر مشکل سره مخامخ شوی دی. لومړی دا چې زمون دی پکتیاولی تمکنیو علی لیسا دا چې زمون دا شاگردانو تعداد هم زیاد تا. مون دلتا دی شاگردان پارا جماعت ملتو. زمون لطاسا وطنه دا دی وزارت چې ماره په کومه ریاست چې په پاکستان مرکز ګرځې لري یو څه مختنه داله اتاس مبارک حضور ته حاضر مختنه داله چې د پاکستان ولایت کمکنی علی شي کې زمو لپاره باید جمعه جوړ کی.
زه نشي ګولای شي غره د ننګرهار ولایت د دور بابا ولسوالۍ د وچ لګړی کلی څخه سال سره په تماس کې مونږ په دور بابا مرکز کې سکه بعض مزامینو وسازان نه لرو. مونږ د ننګرهار د پوهنې ریاست او همدارنګ د پوهنې وزارت څخه هیله کوو چې په دور بابا مرکزی لیسې کې مسلکي استادان مقرر کړي او د نوموړي لیسې ته احاطه هم جوړ کړي. په درنښت نجیب الله شنواره.
د کونړ ولایت د خاص کونړ د ولسوالۍ د حادثه سره په لیکه کې زاد لوړپوړ چارواکو څخه د هیله ده، او خصوصا د معرفت وزارت نه چې د خاص کونړ د ولسوالۍ د پوهنې مدیر ماشومان وړي خرما او بسکټ یې ووهل تا باید څنګه تمہاری شکری اور وظیفی تخی گوخه کړی.
زرا شاد سنی دیم د ننګرهار ولایت د سخرو ولسوالۍ دا محل په کابل کې اوسېګم. په دې هله چې تاسو زما غږ چارواکو ته ورسوي. د پښتون نشته سیمو کې خونځی نشته، او که په ځینو سیمو کې خونځی وي خو هلته پښتو کتابونه نشته. نو له دې کبله پښتانه د زده کړې څخه بې برخې پاتې کیږي، او 80% پښتانه جنګ ته مخه کوي، او 20% په
دولت یا حکومت کې کار کوي. او بل مسله دا ده انسان یوازې پاکستان ته پام کوي خو نه ایران ته. پاکستانی پښتانه نیسي او هغوی بیچاره ګان دلته مزدوري غریبانه ني دلته یو ورځې کار کوي په کابل کې. ایرانی خلک چې افغانستان ته راشي چې فارسی وایي نو بیا پولیسان داسې وایي برو فارسیګه از کابل.
افغانستان او دا هیواد جوړ شي.
ښوونځیو تدریسی معلومی شدی په وخت نه راځي د وزارت څخه هیله لرو چې اسلام اخلاقي معلومین د مابهنته ښوونځیو ته کړي.
نام محمد انور یم د کندهار ولایت د میاشتې ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې یم. کوم نجونې چې په مکتبو کې ممکن کېږي دا ښه کار نه دی. نجونې دې پرېږدي چې خپل مکتب ووایي په آینده کې یو ډاکټره دې جوړه شي خپل کارو کې څه وکړي نو بیا ملي دایره چې مجازات کړي او هر څوک چې دا کار کوي د دې خدمت وکړي وسلام په درناوي.
موږ د حکومت څخه دا خواهش کوي چې زموږ په سیمه کې په دغه ډول هلمند ولایت د ناوې د ولسوالۍ زموږ درې کلي دي په هغه کې په درې کلي کې یو مکتب هم نشته. موږ د حکومت څخه دا هیله لرو چې زموږ د کار مکتب جوړ کړي. یو مکتب شته چې هغه زموږ څخه لرې دي زموږ ماشومان چې کولی چې ورسره هغه مکتب ته ځان ور ورسوي نو په دې باندې موږ د حکومت څخه هیله کوو چې زموږ د کار یو مکتب جوړ کړي.
سلام د کندهار د شهر څخه د سرپاړی کې یم. ګران اوروره مشهود ته ډیر زیاتې دته چې کندهار اکثره محصلین یا کوم شاګردان چې هلته د ډېر زیات ستونزو سره مخ دي نسبت نور ولایتونو ته چندانې دا کندهار زم یا جنوبي زم ته چندانې خدمت نه دي شوی. بعدې نو زموږ د نور شهراتو مدایله ده چې شاګردان سره کومک وکړي او نور مسلکي استادان ته ورسره ولېږي.
ما پیغام دار چې د دې زلګران خبرې کوم او د دې کوم شاګردان له مکتب څخه کانکور کې پاتې سول هغه خپل ځانونه ټول ځاړ وغارتان و طالبانو.
زموږ کلي کې خیر کور کلي کې پوره مکتب سات جوړ نه دی او مایمان خپل کارونه کوي.
زادی غزنی ولایت گنان ولسوالی د فرغیګم سید احمد نومیګم. ز مو دی غجان پلیسه کی پروس کال شپتا ویا تن پاریزونو یوازې و اتو تن امتحان ورکو خو هغه کوم دوه دانې یوازې و تعلیم او تربیه ته ورکړی و نه ولې یو کانیا کړنو ته ناکام هغه پاتې نه پر یو څه ایران ته لاړ او یو څه طالبانو سره سو په یو څو وخت مخکې تاسو یو خبريال په غزنی رئیس وویل غزنی ولایت معرف رئیس وویل چې موږ په دې دغه نوې خبر د شاګردانو مکتبونو د طالبانو لیکو ته ځي.
زه عبدالرحمن رحیمی د کندهار ولایت اوسیدونکی یم. تاسو څخه زه غواړم چې تاسو د کندهار معرف په باره کې څنګه معلومات زه تاسو ته درکم. د کندهار معرف ډیر که په اصطلاح درته ونه وایم د پلچ په حالت کې هم نه دی خو پلج هم دی په دې معنا چې د ځینو نه اهلو اشخاصو لخوا د مکتب ادارات تر لاس لاندې نیول کېږي او بل دا چې د لسم سم شاګرد ولاړېږي یو لسم سم ته درس ورکوي او په ولسوالیو کې د پنځو مکتبو پر ځای چې هغه ته اته هغه مخلاص نه وي معاشات د معرف څخه ایستل کېږي او بسکوټ او غوړي په بازار کې خرڅېږي. خو د بده مرغه باید درته ووایم چې زه وزارت معرف ته مې دا عریضه پیشنهاد کړې ده او ورته ویلي مې چې د دې مخنیوی وکړي. وزارت معرف خپله دا اقرار کوي چې دا غلا په ټوله افغانستان کې جریان لري. موږ متاثر یو خوان بد ده چې ولې داسې کېږي. البته د یو معرف د یو کارمند په حیث یو چاته داسې ځواب ورکول جایز دی او که نه دی.
مش د احمد دی ولې شي د کمن خبرې کوم شپږم ټولګي کې هم درنځه مې نمره مطلب شکایت لرم مطلب مشته راځي همدارنګه مشته سبق نشي کزي کې ټول جامې کوي در اولو د مطلب نه زه نورم شکایت لرم هغه مګر بسمنن نه فنلن ټول استادانو ته وینې دي چې ایپوکو یان زګرانو خلک سبق وشي او دا اس نورو د حب کابل لږه سبق وشي.
زه محمد ظریف د نملي دا خبرې کوم د هوګانو په مر د نملي په مکتب کې چوکۍ نشته هر ځل نشته دا نه حکومت ته هیڅ سم نشته دی.
زمانم شهاب د هوګانو ولې طالب د نملي نه د غلام حیدر خان د لیسینه زما دا خواهش دی چې دا د ملي په وسن د غلا د معلومات غوښتنې ملي په وسن کې کار کوي او مخکې ټول شهاب دی په دې بده لا زور و څو د سلام په ګران
اور حضرت خان د نندرهار د ولایت د تکیاګان د ولسوالۍ نه پاس پر پرېن کې زمون په تکیاګان په ولسوالۍ کې د لکې کلا یو مشکل شته چې کوم نشته سیندري د ماشومان مکتب ته نشي تلای موږ غواړو چې موږ ته یو اوی ټول جوړ کړي.
چې اوس تاسو نه کومه د جمعې په ورځ چې د رحمان دیوالی ماوین او رئیسا د عمر تنان میلمانو د رئیسا صاحب نه پوښتنه وکړه ساروان صاحب چې په لغمان کې د نجونو تعداد څومره وسو چې دا د مکتب د شاګردانو نو رئیسا صاحب ورته وویل چې شپږ سره خو رئیسا صاحب خبره نه ده رئیسا خپل کاروبار مصروفه ده ډېره په خدای ته یا ښځو ته پکې یا د لیکانو ته نو د ښځو د لیکانو د استعداد شاګردانو د سال وخت کړه دې شپږ زره ویلې
په هر ځای کې چې د یوه ښوونځي دروازه پرانیستل کیږي د لسګونو زندانونو دروازې تړل کیږي. د افغانستان په مختلفو زندانونو کې بندیان شکایت کوي چې د دوی دوسیې پر وخت او بې طرفۍ سره نه څیړل کیږي. د دوی پیغامونه په څو شیبو کې اوري.
دا ازادي او اوریدونکو پروگرام اوري.
زه حجی محمد حنفی یو بندي د چرخې د محبس
کابل چرخی نماز سر استاد سره په تماس کې موږ داخل مشکل دا لرو چې د مابس چا کې موږ بنجان پر قرار باندې نه پریزي دته بولاکونه دي نو که چې جنجال ونه کې هم دی له بولاک څخه بنجي ابل بولاک ته وي د ابل څخه ابل ته وي بس نه کې بنجي زوروي نو په دې خاطر دا جنجالونه چې دلته داخل په مابس کې ټول د حکومت په کې ولې بنجي پر یو ځای باندې نه پریزي پر یو قرار باندې نه پریزي باندې خپل پرتیبات باندې نه پریزي نو زما د ازادي راډیو څخه دا خواهش کوم چې د مشر وزارت داخلیت خصوصا وزارت داخلیت او حکومت چارواکو ته ورسي.
زه پیدا آمد نظری د پلیچرخی د زندان څخه ستاسو سره په تماس کې یم. خلک دلته بندیان دي چې نه پایوازان لري او نه پایوازان ورته راځي او زما وزارت داخلیت څخه دا هیله ده چې تبدیلي دي علاقې ځکه چې خلک د زندان څخه خپل ولایتو ته ځان تبدیلي چې خپل پایوازان و
زمانم فاروق جهان دے د کونړ ولایت په مرکزی محبس کې بندي ما د رئیس جمهور د 1999 د دویم میاشتې د اتمې نیټې نه د څور د اتمې په مناسبت چې کوم دعوت او تخفیف شپږم غنا فرمان په دولت کې د بندیانو د خلاصي لپاره ورکړې په دې کې د حبس موده ختمه او قید می پوره شوه او د قید څخه آزاد شوه. البته په کونړ کې زه وسم په جیل کې پروت یم. ما څخه دوه نفر څارنوالان یو د استیناف څارنوال دی او یو د دیوان جزا لس لکه افغانۍ غواړي پنځه لکه د ځان دپاره یو نو ما سره دغه روپۍ نشته. زما دا بیان دعوا د ټول افغانستان خلک واوري چې دغه مفسد خلک چې د رئیس جمهور حکم هم نه مني او داغي امر تم اطاعت نه لري نو به په کوم قانون په دغه چوکي کار کوي.
دا ازادي او اوریدونکو پروگرام اوري
محمد نسیم ټول سوالات خبرې کومه اګه څه چې او څو ورځې مخکې د ارزیته باندې او په خاله خواد ستراتیژیک ترن په دې اساس چې څو عملیات بل کې وي د افغانانو د افغان کوم افغانان زندانیان چې دا به ورته سپاري یو شپه راځي تقریبا زموږ نه د څو ورځو سره کې لازم ولا عملیات شوی دی. دا عملیات شوی د ارزیته څخه مې راغورځل دي لکه څنګه چې یو ویني چې په دې باندې سره غږ شول چې موږ به د شپه عملیات نه کوو هغه خبره مهمه وه خو به د امریکایانو مته کړی دا
محسوم و تنخیال ما او زمو یو مشکل ده ده یاد رو لسوالی که بار درتا و یه مشکل رو هندی که مخداری کسی مسئول مقامات تیور سوی ده امنیتی اغا ده سیزا من اسکوال ازر تلار سو ازر لارا طول بنده ده دولاری لری شایو خوب ده تلور ده لکیگی ده امیل دول بنده سو یو ده نیرار لارا ده سی هم خلاص و اغم وست بنده ده لارا که توب نسی اغا که اطلاعی نسی سوگ ماسیلون نسی اطلاعی ماموریم نسی اطلاعی اردو کرسان نسی اطلاعی سوگ نسی اطلاعی و لارا که دوری گی پیسی تر اخسر کیگی مال دخلق راو تی طالبانو پنامه مونه پی څو دا پیغامونه صرف کړې خو کوم مقامات دغه نه کړې کار کوم کار نه کړې په دې برخه کې خو موږ د لوګر خصوصا د لوګر د مسؤلین دا هغه کوي باید دې برخه کې خپل لغو کې اقدامات وکړي او بیا دې ځاګه د دښین او نو سره مخامخ شي چې خپل مریضان او خپل هغه پښتنه نه شي کوي چې نه خپلوان نه شي لای زه معصوم وطن خیال متاسم امام زنګ ویل خو متاسفانه چې نه دن شر سوې څنګه مان زاورې د برنامه تا دې از په رد ته متاسف دې درو لوګر لسالې اسلام مشکل لري د خلک لارې بند ده بیچاره ځان نشي کولای تا غراته ویزات مامورین دي چې تا کار کوي لوګر بلجی کې د خارج ته لوګر حاضر نه نشي کولای خپل رخصت خپل کور فامیل سره تیر کی نو په دا خاطر ما د لوګر والی او کومنا سه وو نور مسئول چارواکو نه ظاهر لري چې تاسو ته یو توجه کی خو دا غلار په خلاصولو کې کوم کوشش وکي او ورته کوم کنده کې اصل نفر مې چې کول شي لا وروساتي خلکو دا خدمات کې دا زمو مشکل ده چې تاسو ازادي راډو کې کارکونکي اداره دا زمو مشکل هغه ته ورسې مسئول مقامات ته
سلام باچا خبرې کوم لوګر ولایت ازر لته علينا څنګه مشکلات دا چې ازر نه نګرار ته ځو نګرار نه ازر ترازو یدار په دغه د طالبان کټکې پیسې رانه لوي ځانو سره مولي چې تاسو ملي ورڅالای ملي پیسې دا وطن به څوک جوړې خو موږ تاسو ته جوړو دا خبره په مفاصل کې موږ تاسو آباد کو دولت نه داخله لازم چې لار په دغه کې ملي پیسې ملي ورډو واچي وسلام
دغه نوګر باندې باندې وسوالي مو سینې باندې اندري په نو باندې کې باندې باندې دغه راځي خو هنه کې کوم کار نه خوري حکومت نه زمونږ داخله نه چې به مخنیوي ځل ته جوړو کې وسلام
زه ماشوم وکړ خیال نه وتا څنګه سره د لوګر د ګورا خان په تماس کې ما دا یو څه د ډېر مهم څه سوار بار بار ما ځنګ ولې تاسو را دوته چې مسول چارواکو وګورو د ځما څخه غواړي ورسوي هغه بیا بیا د رول سالې په باب دا تلار ټول باندې دی ورور او هغه دا تلار نه څه تګرا تلار نه څه غاري باندې دی او د طالبان خلک کته کې وزن وي وحید رحمان د دې د رحمان د اور د بخشان سره دا څرګند راغلم کې لوګ لګ دې خلګو سره سکی یو د ماډ مسول چارواکو نه ځان خوښ دې چې دا یو رحم په دې خلګو کې دا د خپل څنګه دې خلګو نه لري تازه دي
پکتیا د ورګون ولسوالۍ نه خلاف خبرې کوم او پکتیا ولایت د پوزونو سره کې طالبان دې پوزور شوی دي نو هیڅ طرف ته حکومت نه تلای شي نه چارواکي کوغانه خوري او نه ناتو غانه خوري او ټول به ګناه وکړي زی او زما دا خو دې سره خدمت کړی مې چې پاکستان کې نه په ما غوړو نه واسي غوړو ورزنه سي په منيات غوړو ورزنه او نه موږ سره مرسته وکي څه د موږ نه د شګر تروريزم منی کې د پون پاکستان د ترنه دي شلواره ما تاسو ویلې چې مرکزونه دې مې راښا او جوړې هم دې پاکستان دا یې د حکومت سره باندې نه د امریکا او پاکستان ظلم د حکومت سره نشته ډیر هتیا سره نشته د عام سره نشته ظلم کوي افغانستان پروګرام نه دی
زه عدی جمال د غزنی ولایت د اندړو د ولسوالۍ څخه تاسو سره په تماس کې یم. تاسو ته به ښه معلومه وي چې مونږه له طالبانو سره په ټکر کې یو او یو ملي پاڅون مو کړی. مګر مونږه د افغانستان دولت چې ګورو، د افغانستان د رئیس جمهور هیڅ عکس العمل تر اوسه لا نشته. د غزنی والی تاسو وګورئ چې پخپله وایي چې د دوی له مونږ نه همکاري غواړي. مونږ خو د دوی کوم ګاونډی هېواد نه یو، کوم د دوی نږدې مملکت نه یو چې له دوی نه مونږ همکاري غواړو. دا دوی ته ډېر د شرم خبره ده چې خلک پاڅېږي، ملي قیام کوي د طالبانو په ضد باندې، او دوی وایي که دوی له مونږ نه همکاري غواړي نو مونږ به ورسره همکاري کوو، حالاً کې چې اصل وظیفه ده د دولت ده او د دوی وظیفه ده. اصلي موضوع دا ده چې دا یوه سیاسي لوبه ده، یوه سیاسي معامله ده. طالبان هم که له کومې خوا پیدا شوي، که دولت ده، که والیان دي، پولیس دی، دا ټول سره یو خلک دی، په خپلو کې سره جوړ دي. او فقط او فقط ټول غم او مصیبت د ملت په سر ده. که چېرته طالبان دلته زورور شي، دغه د انډړو ملت چې دا ساتي یا ملي قیام کې برخه اخیستي، دا به د مخې شهیدان کېږي. او که چېرته مونږ کامیاب شو، نو همدغه لنډ وظیفه نښه وي، مونږ د دولت او د خارجیانو لخوا بیا د ظلم، د بمباریو په شهادتونو سره به بیا هم مونږ مخ یو.
خزما تلفون کړه. دا غزنی فول اندلو سره کې ډېر سخت بدل ده. له حکومت څخه وکړه خزما خواهش ده سراج چې دغه امنیت ټینګ کړي. هلته یو د غیر خلک وزن کې د طالبانو له وسوا.
زراعت ملم د رحمان د ولایت سره تاسو ته باندې سم زمونږ ولایت کې ډېر بیا دي. زمونږ ولایت کې زمونږ په کلي کې مکه تمام مشخه طالبان د پیږي کې ځلې ته موږ غشت ګذر کنه پیږي.
زه د میدان وردګو د ایلات نستاس سره تماس کوم. زموږ په وردګو ولایت کې امنیت ښه تامین و د چک په ولسوالۍ کې. خو کله چې د ساحې ته محلي پولیس راغلل، امنیت له خاورو سره خاورې شو او خپل سر یې وسله وال. یا محلي پولیس د خلکو کورونو ته ورځي، بې ځایه تلاشیانې کوي، خلک ځوروي. که دا پیغام ستاسو زموږ نشر کړو نو ډېره منندوی به وي.
پیغام خو مخبور سو په دې هیله چې تاسو هم اوریدلی وي. اوس نو د نور پروګرامونو لپاره هم خپل پیغامونه راته ثبت کړه او خپل ستونزې را سره په منظم ډول شریکوه. البته جدي ستونزې. د پروګرام وخت دغلته پای ته رسیږي. ستاسو د نورو پیغامونو په تمه یو. تر بل پروګرام مو پر لوی خدای سپارم. Thank you.
Na 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 me